آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
دروزګان په ولایت کې یو لس وسلوال کسان وجل شوې دي. عراق په تکرت کې نظامی تعرضی عملیات پیل کړی دي او په بنغازی کې حمله کوونکي د امریکا په یوې محکمې کې د خپلې بې ګناهۍ ادعا کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د روژې د میاشتې د رارسېدو سره سره په کابل کې د خوراکي موادو بی لوړی شوې دي او د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله وایي که چېرته شرطونه یې ونه منلې شي، هر څه چې په هیواد کې پیښ شي مسؤلیت به یې د دغې ډلې په غاړه نه وي. په دې موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې طاهر اسکزی او زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوو.
د روزګان په ولایت کې یوولس وسلوال کسان وژل شوي دي. هغوی د ګزاو د ولسوالۍ د مخکني امنیه قومندان ملګري وو. د روزګان امنیه قومندان جنرال متی الله خان امریکا غږ ته وویل چې وژل شوو کسانو مخکې په پولیسو کې دنده درلوده. هغه وویل چې د خلکو د شکایتونو پر بنسټ د ګزاو مخکنی امنیه قومندان لالی څو میاشتې مخکې برطرفه شوی وو، خو دا کسان یې په غیر قانوني ډول د ځان سره وساتل. دا قومندان د حکومت سره هم مخالفت څرګند کړ او د ځایي اوسیدونکو په مقابل کې هم د تشدد څخه ډک چلند غوره کړی وو.
د عراق پوز لکه څنګه چې ویلی دي لوی تعرضي عملیات پیل کړی دي چې د توندلارې سنی مبارزینو نه د تکریت شمالي ښار بیا ونیسي. د اردو چارواکو ویلی دي چې لوی ځمکني عملیات پرون د شنبې په ورځ په دې ښار کې پیل شوي او د سنی یاغیانو او د عراق د خاصو قواوو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. عراقي قواوې کوشش کوي د یو پوهنتون کنټرول ترلاسه کړي، د عراق توپ لرونکو هلیکاپټرو په سیمې باندې ډزې وکړي او جنګي ټانکونو یې د جنوب لخوا یرغل وکړو چې یاغیان په شا وتنبوي. د تلفاتو په اړه دا اوس معلومات نه دي ورکړی شوي. دا عملیات لږ وروسته له هغه پیل شوي دي چې امریکایي چارواکو وویل اردوی وسلوالې بې پیلټه الوتکې د عراق هوایي قلمرو ته استولې دي چې د هغو امریکایي سلاحکارانو حفاظت او ساتنه وکړي چې د یاغیانو د حملو د مخنیوي دپاره عراق ته استول شوي دي. جمهور رئیس براک اوباما 300 تنه نظامي سلاحکاران د دې میاشتې په سر کې عراق ته استولي وو چې د حکومت امنیتي قواوې تقویه کړي او د سنی مبارزینو په مقابل کې د جګړو ګډ عملیاتي مرکزونه تاسیس کړي.
په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازی کې د امریکا په کنسولګری باندې د مرګانی حملې تورن مشر احمد ابو قتاله دلته په واشنگتن کې په فدرالي محکمه کې ویل چې دی مجرم نه دی. ابو قتاله پرون د شنبې په ورځ د امریکا د سمندري قواو په یوه کښتۍ کې واشنگتن ته راورسول شو او رسمن د قتل او تروریزم تورونه پر ولګېدل. که هغه په دې جرمونو ملزم سي نو د مرګ سزا به پر راووځي. د امریکا خاص قواو او د امریکا د اف بی آی جاسوسانو قتاله د دې میاشتې په سر کې بنغازی ته نږدې کم ځای ونیو. چارواکو د هغه څخه کله چې په کښتۍ کې ساتلی وو پوښتنې او تحقیقات وکړل. امریکا په هغه باندې دا تور لګولی دی چې د 2012 کال د سپتمبر په میاشت کې د هغو حمله کوونکو مشر و چې د امریکا سفیر کریستوفر سټیونز او درې نور امریکایان یې ووژل. جمهوری غوښتونکي د اوباما حکومت او د بهرنیو چارو وزارت په دې ملامتوي چې په داسې یوه سیمه کې چې د تروریزم د خطرونو سره مخامخ ده کافي اندازه امنیت نه و برابر کړي.
د دمشق په اطرافو کې په هغه سیمه کې چې یاغیانو نیولې ده د بم چاودنه شوې ده. لږ تر لږه دوه کسې وژلي دي او څو نور زخمیان دي. عیني شاهدینو او فعالینو ویلي دي چې بم د دوما په یو ګڼ بازار کې وچولی شو. هغوی وویل چې د تلفاتو پوره شمېر لا سمدستي نه دی معلوم. څو تنه چې په دې چاودنې کې زخمیان شوي دي روغتون ته رسول شوي او علاج یې کیږي. تر اوسه پورې چا څه نه دي ویلي چې دا چاودنه چا کړې ده. د عراق د اسلامي دولت او شام مبارزې ډله چې د القاعدې نه بېله شوې په هغه هېواد کې د څو نورو یاغي ډلو سره سیالي او دښمني لري. د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 کال کې شروع شوی دی د موټر بم چاودنې یو عامه خبره ده. په دې شخړو نښتو کې څه د پاسه یو سل 50,000 تنه وژل شوي او تقریبا 2.5 میلیونه سوریایان بهرنیو ملکونو ته تښتیدلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم نور خبرونه. د قاهرې په اطرافو کې دوه بمونه چول سوي، یوه تنکۍ نجلۍ وژلې او د هغې مور یې زخمي کړې ده. د امنیتي چارو مامورینو ویل دي چې دغه بمونه چې په کور کې جوړ سوي وو د مخابراتو یوه ودانۍ چې لا د جوړېدو په حال کې ده زیانمنه کړې ده. د پیښې قربانیان د دغې ودانۍ د محافظ میرمن او لور وه. محلي چارواکو ویل چې دوی په دې باندې کار کوي چې د تقریبا 800 خلکو تلیفونونه بیرته فعال کړي چې په دې چاودنو کې له کاره لوېدلي دي. دغه چاودنې پرون د شنبې په ورځ وسوې او د دې اونۍ په سر کې هم په قاهره کې لږ لږ څلور بمونه چول سوي وو. یاغیانو په مصر کې وروسته له هغه د بمونو په چولو او د ټوپکو په ډزو پیل وکړ چې اردو د تیر کال د جولای په میاشت کې اسلام پال جمهور رئیس محمد مرسی راوپرځاوه. حکومت دې میاشت په سر کې وویل چې په داسې حملو کې تقریبا 1500 کسه وژل سوي دي چې زیاتره یې عسکر او پولیس وو.
د نایجیریا په شمال ختیځ کې چارواکو ویلي دي چې په یو کوچني هوټل کې د بم چاودنې شوي ده. لس کسې وژلې او 14 تنه زخمیان کړي دي. دغه چاودنه پرون د شنبې په ورځ د باوچی د خارګوټي په اطرافو کې شوي ده او سمدستي چازي مواري نه ده قبوله کړي. د فرانسې خبري اجانس وایي چې دا هوټل په فاحشه خانه مشهورو او شاید د باکو حرام د اسلامي یاغي ډلې هدف وو، ځکه چې دغه ډله زیاتره په هغه ځایونو باندې حمله کوي چې هغه د ګناه ځایونه بولي، چې پکې شرابخانې، کلیساګانې او هغه ښوونځي شامل دي چې په لویدیځ نصاب تدریس کوي. دغه ډلې ته په دې وروستیو وختونو کې په دې سره زیات نړیواله توجه اغوښتې وه چې د یو خارګوټي نه څه د پاسه 200 تنې د ښوونځي زده کوونکي تختولی دي. د باکو حرام په ډلې باندې د دې کبله په ټوله نړۍ کې د هرې خوا انتقادونه کیږي او د نړۍ لویو طاقتونو د نایجیریا سره د نظامي مرستو وعده هم کړې دي چې د یاغیانو بغاوت ختم کړي.
په ختیځ یوکراین کې د روسیې طرفدارو یاغیانو څلور تنه اروپایي څارونکي چې یوه میاشت یې نیولي وو آزاد کړي دي. دغه څلور تنه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان سره یې کار کاوه پرون د شنبې په ورځ آزاد شوي دي. هغوی یوه میاشت مخکې د لوهانسک په سیمه کې نیول سوي وو. نور څلور کسان چې په دونیس کې نیول سوي وو د دې اونۍ په سر کې آزاد سوي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان چارواکي وایي چې هغوی ټول روغ رمټ دي. دا لا نه ده معلومه چې هغوی ولې نیول سوي وو. اروپایي اتحاد دغو بېلتون غوښتونکو او په ماسکو کې د هغوی د ملاتړ کوونکو څخه غوښتي دي چې په ختیځ یوکراین کې دي د تاوتریخوالي او جنجالونو د کمولو دپاره اقدامات وکړي، که نه نو نور بندیزونه به پر ولګول سي. په هغو اقداماتو کې چې اروپایي اتحاد یې غواړي ترسره سي د سولې خبرې، او دا موضوع شامله ده چې دغو څارونکو ته باید اجازه ورکړل سي چې خپل کارونه سرته ورسوي. د بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د امریکا متحده ایالات په دې وغندل چې د یوکراین خلک دې ته پاروي چې د په قول د ماسکو په خلاف جبهه ونیسي.
سرایو هغه ورس په نخ کړه کړه چې سل کاله په خوا د لومړی نړیوالې جګړې د شروع کېدو سره په هم دې ورځ لومړنی دوه ډزه وشول. دا پیښه په کنسرټونو، ویناګانو او نندارتونونو سره په نخ شوه او پکې په اروپا کې د سولې لمانځنه وشوه. د 1914 کال د جون په 28مه نیټه سربي تنکي ځوان ګاویرلو پرنسپ د اتریش هنګري په ولی عهد شاهزاده فرانس فردیناند باندې ډزې وکړې او وی وجو. هغه د سیرایو خار ته لدی د پاره تلی و چې د خپل امپراتوري په ختیځ ولایت کې خپل اشغالګر عسكر موینه کړي. اوس یو پیړی وروسته د سیرایو خلک د هغه سین په غاړه راغون شوی دي چې پرنسپ په هغه شاهزاده باندې ډزې وکړي. اتریشیانو هم په موسیقۍ او ارکستراګانو سره دا ورس په نخ کړه او په اروپا کې د والی او اتحاد پیاوړتیا وغوښته.
او د فوټبال د نړیوالو لوبو دوهم راوند چې د شپاړسو ټیمونو ترمنځ کیږي پرون د شنبې په ورځ د کوربه هیواد برازیل او چیلي ترمنځ پیل سو، چې لوبې د ننداره کوونکو لخوا د تودو احساساتو په څرګندولو سره یو د یو په مقابل کې 90 دقیقې دوام وکړ. او څرنګه چې ګټونکو معلوم نه سو نو 10 دقیقې اضافي وخت هم ورکړل سو، خو بیا هم لوبه مساوي روانه وه څو چې د پینلټي وهلو نوبت راورسید او وروستی ګول چې برازیل ګټندوی سو د هغه هیواد د فوټبال د لوبي ستر قهرمان نیمار وواهه. پرون یو بل لوبه د کولمبیا او یوروګوای ترمنځ هم وسوه چې کولمبیا د صفر په مقابل کې په دو ګولو لوبه د یوروګوای څخه وګټله او ځان یې کوارټر فاینل ته ورساوه. دا و خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس په موکړې د خبرونې لومړی راپور ته دروځي. پر رسیدو سره کابل خاریان د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو نه ګیلمندي. بھارت صابر رپورٹ را لګلې.
روژا را ورسیده او د کابل خاریان د نړۍ د ټولو مسلمانانو په شان د روژې د را رسیدو هر کله کوي او تات عبادت ته املا تر بل هر وخته کلک وتاړله. خو هغه څه چې په روژا کې د هوا تر ګرمۍ او نستر وګیوالي لا زیات کابل خاریان زوروي، هغه د خوراکي موادو د بیو لوړواله ده. د بیو د معلومولو او د روژې په درشل کې مې د خلکو د اقتصادي وضعیت د معلومولو لپاره بازار ته مخه کړه. کابل خاریان د روژې د هر کلی او تیاری لپاره تر روژې یو دوه ورځې مخکې بازار ته مخه کړي. سو د خوراکي موادو په اخیستو سره ځان ډاډه کړي چې لږ تر لږه به په روژه کې یو څه هوساوي. خو سږ کال د روژې په درشل کې د کابل ښار په بازارونو کې هغه پروسګنۍ ګڼه ګوڼه نه لیدل کیږي. یو نیم خریدار هلته دلته په خرید اختوي، خو هغه هم یو دوه ډوله خوراکي مواد او هغه هم په کمه پیمانه. د کابل خار د منډوي په یو دکان کې مې یو خاري تر سترګو شو چې خوراکي توکي ته په زیر وګوري، بیا لزان سره سوچ وکړي او له سوچ نه ورسته بل څه ته مخه کړي. ورنه مې د بیو په حق لا وپختل.
بای غډیر جګ دی، تیل جګ دی، قیمتونه سږ کال ډیر جګ شوی دی، نو تبا هغه په خوراکي مواد هم تاثیر لري.
خوراکي مواد کې څه ګران شوی دی پروسه کال په پرتله؟
پروسه پرتله نو وړه غړي ارڅ ګران شوی دی، ډیر قیمت پام وړ تغیر راغلی دی قیمتو کې. کچالو هم داسې د خوراکي شان ضرورت روزه کې ټول جګ شوی دی. یو سیر کچالو په 300 افغانۍ باندې خرڅیږي او همدارنګه پیاز او غړي او ټول خوراکي مواد قیمت دی. داسې وریجې او قیماغ هغه شی روزه کې ډیر ضرورت ورته هغه ټول جګېږي. هر وخت چې روزه راځي دلته مواد خوراکي ډیر قیمته کې.
یعنی مواد څنګه دي شته په خار بازار کې؟
خو پریمانه مواد دي مګر قیمتونه یې ډیر جګ دي. خلک یې نه سي اخیستای، توان نه لري، لارې بندې دي، کاروبار د انتخاباتو هم ډیر تاثیر ده باندې، نو ځکه کاروبار هم ضعیف ده.
ګلاغه هم د کابل خار بل اوسیدونکي دي.
اصلي خوراکي مواد داسې چې په ضرورت خلکو ده هغه ډیر دي.
او به ګران دي کنه دي؟
شته اوس بازارونه یې څه خراب دي، شان ګران دي.
خو د همدغه خار یو دکاندار بیا وایي خوراکي مواد نه دي ګران شوي.
همه چیزای مواد خوراکی قبلا نشده، مگر همه چیزای همه شیر قیماق همه چیزای اصل چیزا
خوراکی مواد ندیگرن. یواز شده شاد او قیماق گرن شویدی. سیله علا در جوریج تر روزی مخ که هم 2000 افغانی وی او اوز هم اماغ بایده.
ده بایو دل وڑوالی پاروند می ده کابل خاریان و دغه نظریات ده سوداگره ده وزارت لویان مسافر قوقندی سرا شریک کرد. هغوایی ده خوراکی مواد بایی ندیل وڑی، خو که کوم هټایوال دا مواد په ګرانه بیه خرڅ کړي نو سزا به وویني. هغه وایي پروژه کې به د بیو د لوړوالي مخه ونیسي.
ما سالهای پیش هم یک کمیتی را به همکاری اتاق تجارت صنایع و
موږ هر کال پروژه کې د سوداګریزو خونو، عدلی او قضایی او امنیتي بنسټونو په مرسته یو کمیټه جوړوو او په بازار کې به یې څارو. سږکال به هم پروژه کې دا کار وکړو. به یې ګران نه دي، خو دا هغه پرچون خرڅوونکي چې مواد په لوړه بیه خرڅوي، او که موږ داسې کسان په نښه کړو نو عدلی او قضایی بنسټونو ته به معرفي کړو.
د سوداګرۍ وزارت ویاند افغانانو ته د دغه ډاډ د ورکولو تر څنګ دا هم وایي چې که د خوراکي توکو بیې له هېواده بهر ګران شوي وي نو په دې کې افغان پلورونکي ګرم نه دي. د سوداګرۍ وزارت ژمنه کوي چې پروژې کې به په بازارونو کې د پلورونکو د پخپل سرایو مخه 95% کې شنډه کړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله وایي که چېرته شرطونه ونه منلی شي، هر څه چې په دغه هیواد کې پیښ شي مسؤلیت به یې د هغه د ډلې په غاړې نه وي. هغه دا خبرې په کابل کې په یو کانفرنس کې کړي دي چې جزئیات یې د همکار اکرام شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم د جوزا د 3 ورځې په انتخاباتو کې د درغلیو په باب د انتخاباتو د دارالانشا د پخواني رئیس ضیاءالحق عمرخیل د لاس لرلو په حق یو بل هغه ته منسوب شوی پر سب شوی ټلیفوني आवाज نن په یو غونډه کې خبريالانو ته واورو چې دغه ټیم د وینا له مخې امرخیل د انتخاباتو یو ورځ مخکې د پکتیکا ولایتي او د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو سره پکې د انتخاباتو په پاپ خبرې کړې دي. امرخیل ته په دغه منسوب شوی आवाज کې د پکتیکا د والی او د پکتیکا په ولایت کې د انتخاباتو دفتر رئیس او امداشان په ولسی جرګه کې دغه ولایت یو استاد نادر خان کټوازی خبري هم خبرانو ته واورول شوې. دغه پرشو اوازونو د خبرولو وروسته د جمهور ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله یوې غونډې ته چې پکې اکثره دغه پلویانو او ملاتړو سیاسي مشرانو او چارواکو برخه اخیستي وو ویل چې که چیرې د دوی غوښتنو ته ځواب ورنه کړ شي نو که سپیخ شو مسؤلیت د دې ټیم په غاړه نه دی.
د افغانستان د خلکو څخه مننه کوم او د افغانستان خلکو ته دا داد ورکوم چې د دوی حق دفاع زموږ مسؤلیت ده. مشتول ژمن یو چې د افغانستان د خلکو د حق نه دفاع وکړو. د خدای نه توفیق غواړو.
ډاکټر عبدالله عبدالله ویل د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې تکلب او بېعدالتي نه منم. که چیرې پاکې رایې له ناپاکو رایو جدا نشي او تکلبي حکومت راغی بیا به په سلګونو او زرګونو بېګناه خلک په زندان کې پاتې کیږي او په زرګونو جنایتکاران به آزاد وي. ډاکټر عبدالله عبدالله ویل که دا مسله له پامه وغورځول شي د افغانستان خلکو ته کومه لاره نه پاتې کیږي.
ما شرایط خود بر پاک شدن رای
هغه ویل موږ د پاک رایو نه د ناپاک رایو د بیلولو لپاره خپل شرطونه وړاندې کړي دي. کار څوک دغه شرطونو ته پاملرنه ونه کړي مسؤلیت یې د هغو په غاړه دي. ډاکټر عبدالله عبدالله ویل که یو اعلان نن او بل اعلان سبا ته وشي بیا نو دا د هغو مسؤلیت دی. موږ خپلو خلکو ته مراجعه کوو او د لوی خدای په مرسته د افغانستان د خلکو د پاک رایو نه دفاع کوو. ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې جمهوري حمید کرزي ته یې لا دمخه ویلي وو چې د انتخاباتو بهیر کې د پراخه درغلیو په با پوره اسناد او شواهد لري. ډاکټر عبدالله ویل چې د جمهور رئیس نه غوښتي چې د انتخاباتو بهیر کې بې طرفه پاتې شي. ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې انتخاباتي کمیسیون ته یې خپلې غوښتنې او شرطونه وړاندې کړي دي او دی اوس دغو نه د خپلو شرطونو ځوابونو ته منتظر دی. ډاکټر عبدالله عبدالله ادا وکړه چې د جوزا په 23مه ورځ تر 1.5 میلیون پورې ناپاک رایې دریو په صندوقونو کې اچول شوي چې د ده په وینا په کار دي د پاک رایو نه بیلې شي. ډاکټر عبدالله عبدالله ویل شي د دې ټیم سره د تقلب په باب نور اسناد هم شته چې په دوه ورځو کې به خبره کړي. په کابل کې په جوړې شوې دې غونډه کې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم نو زیات شمېر مشرانو چې جوزا سره شي مې پرځي په انتخاباتو کې د دې ټیم نوم راټول کړو برخه اخیستو. دغه مشرانو هم د افغانستان په جمهوریت باندې انتقادونه وکړل چې دوی په وینا هغه په انتخاباتو کې بې طرفه نه دي. غونډې ته د جمهوریت کشر ورور محمود کرزي هم خبرې وکړې خو د افغانستان جمهوریت تل په انتخاباتو کې د کوم کاندید پلوي کول رد کړي دي. ډاکټر عبدالله عبدالله د خبرداري په داسې حال کې ورکړې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د جوزا د 23مې ورځې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د روان چهارشنبې په ورځ اعلان شي. د بلې خوا په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو هیئت دفتر یوناما په یو بیان کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د هغې پرېکړې هرکلی کړې چې دغه کمیسیون چارواکو ویلي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمیسیون له طرفه د آواز د خپاره شوو ټیپونو پلټنه یې نن پیل کړې ده. یوناما په دغه بیان کې ویلي چې هیڅوک د قانون نه پورته نه دی او کچا غیر قانوني کړنې کړي اوسي په کار دي د افغانستان د قانوني مجرا ولاري دوسی وسیرل شي.
د مهمو خبرونو سره ټکی د روزګان په ولایت کې یو لس وسوال کسان وژل شوې دي. عراق په تکرید کې نظامی تاروزی عملیات پیل کړي او په بنی غازی کې حمله کوونکي د امریکا په محکمې کې د خپلې بے ګناهۍ ادعا کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ګران اوریدونکو، افغانان د ټاکنو په دویم پړاو کې د رایو د قسمې پایلو د اعلان په تمه دي. د تقلب د تورونو په تړاو یو لړ مظاهرې هم وشوې، خو کمیسنونو خپلو دندو او د شکایتونو څېړنو ته دوام ورکوي. د دې څېړنو د څرنګوالي په اړه به د ټاکنو د خپلواک کمیسن ویاند نور معلومات
تر اوسه پورې چې موږ تاسو خبرې کوو تقریبا نږدې 99% ټول د پایلې ورخې په سیستم کې پروسس شوي دي. بله خبره چې تاسو ورته اشاره وکړه او تاسو پوښتنه وه، باید ووایم به چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د ځینو پوښتنو او همداشان د تشویشونو په ځواب کې مکمل موضوعات ورته روښانه کړي دي او دغه لیک ور باندې کار شوی دی چې البته دوی ته به ډېر زر ور ورسیږي. مشخص درې موضوعات باندې ډېر تمرکز شوی دی. یو د خلکو مشارکت په ټاکرو کې، چې البته د ټاکرو خپلواک کمیشن مشخص کړی و چې شاوخوا 10 میلیونو، البته شاوخوا 2 میلیونو کسانو په دې پروسه کې ونډه اخیستې ده. بیا هم موږ په دې باندې ټینګار کړی ده او ډېر سر به دا ثابته هم شي چې د 2 میلیونو کسانو څخه ډېرو کسانو په دې پروسه کې ونډه اخیستې ده. او همداشان کومې د پایلو ورخې چې لاسته راغلي دي، هغه به هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري په ویب سایټ کې البته سکن کاپیانې پرې خود شو کې.
بله نور صاحب، تاسو نو ویل چې تاسو ځوابونه به څومره بیا هم غوسه پارهونکي اوسي. د شفافیت په موخه د قسمی پایلو اعلان هم وځندید، خو که تاسو مخته وایست چې کداغه اعلان چې تاسو ویل چې په خپل ماین وخت به تر سره شي، بیا هم ونه منل شي، بل پړاو به د کمیسیون لخوا
وګوري. د انتخاباتو پروسه دوه خلری، یو تخنیکی برخه ده او یو هم سیاسي برخه ده. په تخنیکی برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه پورې هیڅ یعنی نه دي ځندول، یعنی ټول کارونه د معلوماتو سره سم پرمختللې دي. یوازې د قسمی پایلو شاخه برخه کې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون اکثریت اعضاء په دې نظر وچې ګواکې مونږ یعنی د نوملي سر څخه د خبرو وچې باید د فتنې ابتدی پایلې اعلان کو، پرته د دې چې مثلا جناب ډاکټر صاحب عبدالله مسله مطرح شي. او ځین په دې نظر وچې ګواکې کی باید لري کرته مونږ ابتدی پایلې اعلان کو، چې دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کړنلاره کې و. خو اکثره په دې باندې په ورستیو کې بیا سره سلا شو چې کومګې قسمی پایلې اعلان او زینو کسانو ته ګواکې شاید داس وانګل شي چې ډول تشویش ورته مسئله شي. د هغه په خاطر د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کړی دی چې باید هغه ابتدی پایلې د معلوماتو سره سم اعلان شي او مونږ شمنیو په دې باندې چې کار پتر سره کوو.
یو بل موضوع هم د تاسو مونږ نن پر رپورت کې واوریدل چې تاسو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ یان کوبیش سره هم ولیدل. تاسو په لیدنه کتنه کې د هغوی خاصه سلام مشوره سپارښتنه په خپل کمیسیون د پاره او کاندیدانو د پاره څه و؟
ملګرو ملتونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همیشه همکار دي او مونږ همیشه په تخنیکی برخه کې د دوی مشورې او د تجربو څخه ګټه اخیستې ده واخلو. ام د اوس هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې البته دوی مشاورین شته دي چې مشوره ورکوي، البته یوازې په تخنیکی برخه کې. ولې ټول پریکړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبری لوري تر سره شي او تر سره کیږي.
بله نور صاحب، زما مطلب دا و چې د اوسنی کړکیچ په اړه، د اوسنی کړکیچ اوندېخني په اړه د هغه سپارښتنه څه و؟
کاملا د ټاکنو خپلواک کمیشن په دریس په دې برخه کې واضح ده. موږ د یان کوبیش سره او همداشان د نورو نړیوال دوستان سره دا مسله مطرح کړې ده چې ټول کارونه یا ټول پرمختګونه یا هر پریکړه چې کیږي هغه د افغانستان د قوانینو په اساس باندې وي او موږ ته د پروسې بریالیتوب مهم ده، کاندیدان د پروسې جز ده، موږ د تعذیر چې دوی سره کې نو دی.
یعنی تاسو د دوی سره بالکل همغږی یاست؟ ځینې نور وایي چې مثلا یو سلام مشوره ورکوي چې د دغو درغلې او تقلب د څېړنې د پاره باید یو بیل جلا بل کمیټه جوړ شي چې په هغه کې د ملګرو ملتونو مثلا خاص استازي موجود وي، د کاندیدانو استازي موجود وي او د مدني ټولنو استازي هم پکې موجود وي. په دې اړه تاسو ارزونه او دغو کسانو ته تاسو ځواب
وګورئ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وظیفه دنده مشخص کړي ده اساسي قانون. تخنیکی برخه یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې تړاو پیدا کوي، هیڅوک د دې حق نه لري چې په تخنیکی برخه کې لاس راووت کی چې دوی ته د منلو وړ وګرځي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ختیځ آسیا او بحر اخیل د چارو لپاره د امریکا د بهرنۍ او چارو د وزارت مرستیال دانیل روسل نه په دې وروستیو وختو کې په واشنگټن ډي سي کې نو ویلي د کوریا د جمهوریت سره باندې دوه لسیزې کار شوی دی، اما په دغه موده کې د ائتلاف عصري کېدل ولیدل او زمونږ د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط او وده او په تدریجي توګه تکامل وکړه. زمونږ د روابطو تکامل او هغه پراختیا چې زمونږ دواړو هیوادونو په ګډه کړې ده، نو د څو نسلونو په موده کې تر زیاتې اندازې پورې د جنوبي کوریا پرمختګ په نصیب کړی دی. دغه هیواد جنگ او نیستۍ ځپلی و، خو اوس د نړۍ په عصري ډیموکراتیک او سوکاله قدرت باندې بدل شوی دی. امریکا او د کوریا جمهوریت د خپلو روابطو پراختیا او ژورتیا ته دوام ورکوي. د دغه اتحاد اصلي موضوع د شپیتو کلونو نه را په دې خوا هغه ګواښ دی چې شمالي کوریا مخامخ کړی دی، لیکن د امریکا او د کوریا جمهوریت روابط اوس د یو دفاعي اتحاد نه په اخوا پراختیا موندلې ده. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال روسیل څرګنده کړه نږدې اقتصادي روابطو چې په دې کې د امریکا او د کوریا جمهوریت د آزاد تجارت موافقه شامله ده چې دوه کاله پخوا شوې ده. په دې کې مرسته وکړه چې تیر کال د دوه اړخیز تجارت 150 میلیارد ډالرو ته رسولی وه. ده وویل دا نه په داسې حال کې چې جنوبي کوریا د امریکا سره خپل اتحاد تقویه کوي، خو په ډیر پیچلي ګاونډ کې سوله او سوکالی تعقیبوي. جنوبی کوریا په دوامداره توګه شمالي کوریا ته د دوستۍ لاس غځوي او په قانع کوونکي توګه دا څرګندوي چې کېدای شي شمالي کوریا د پخلاینې او غیر نظامي کېدو په لور له اقداماتو نه اقتصادي ګټې لاسته راوړي. امریکا د سوله ایز بیا یو ځای کېدلو لپاره د دغه نظر په کلکه ملاتړ کوي. امریکا د جنوبی کوریا د هغو کوښونو ملاتړ هم کوي چې غواړي د خپلو ګاونډیانو سره خپل اړیکې ټینګ کړي. انا د ویلې د چین او جنوبی کوریا ترمنځ مخ په تکامل اړیکو نه په څرګنده توګه دا معلومیږي چې په سیمه کې زمونږ اتحاد د ثبات او یووالي لپاره یو قوت دی، او د امریکا فعاله مصروفیت د آسیا بحر کاهل د سیمې لپاره ښه دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال روسل د نوو فرصتونو په غونډه کې نو ویلې نن موږ په ګډه د سیمې د سیاسي او اقتصادي موسی جوړوو چې د آسیا د ستراتیژۍ د بیا متوازن کېدو یو مهم اړخ دی. جنوبی کوریا د آسیان د ټولنې سره خپل تماسونه زیات کړي دي چې د ختیځې آسیا په عالي غونډه کې چې د آسیان د ټولنې د سیمې 13 مشرانو جوړه کړې وه په فعاله توګه برخه اخیستې وه، او د بحر کاهل نه په اخوا یې علاقه څرګنده کړه چې دا یو جامع او په لوړو معیارونو برابره یوه موافقه ده چې د دې له مخې به وده تقویه شي او د دغو هیوادونو اقتصاد به خلکو ته کارونه پیدا کړي چې د نړیوال ملي تقریبا 40% جوړوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال روسیل ویل سره لدې چې آسیا یوه پیچلې سیمه ده او څرګند بدلونونه پکې راځي. د امریکا او کوریا د خلکو ترمنځ ثابته دوستي ده چې زموږ د ائتلاف غیر متزلزله وعده ملاتړ کوي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنا لیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به د امنیتي ارګانونو مسؤلین د هلمند ولایت د وروستیو ناامنیتیو په هکله د ځواب ویلو لپاره راغواړي. په دې موضوع به رپورټ او نور تازه رپورټونه به په دویمه خپرونه کې واوري چې نیم ساعت وروسته به پیلېږي. اوس د درې برخې خپرونې ته غوږ شئ.